درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. په ننګرهار کې د باختر خبري آژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیګا ناوخته د پاکستانی چارواکو له لوري تړل شوې ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه وروسته له دې طالبانو بنده کړه چې دوی په صفري نقطه کې یوه لوحه لګوله. باختر خبری آژانس بیا د تورخم د کمیسار مولوی نعمت عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستانی لوري غوښتل د لوحې په پلمه تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره رامخکې یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه بنده کړه. په تورخم کې د دیورند بلی خواته د سوداګرو یو استاذ ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بیګا رئیسی بنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسئلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکوي. ښاغلی ویست نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دسمبر د 15مې او 15مې ترمنځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر په ترڅ کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او سادی موضوعاتو په اړه له چارواکو سره وشغیږي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالی مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څنګ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت د شوالي لپاره د 25 بلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د شوالي لپاره د یونیسف له لارې ولګول شي. د اسرائیل پوځ د غزې په جنوب کې یو مهم ښارګوټی کلابند کړی. د سخت دریځې حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله دوی میاشتې تیریږي د دې سیمې پر سړکونو او ودانیو کې تر ټولو په سخته جګړه کې ښکیل دی. اسرائیل په دې سیمې کې وروسته له هغې پر جګړې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سیمه ډیری برخې په کندواله بدل شوې او نشته 2 میلیونه خلک هم د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغرواله نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایی ځواکونه وای په ایران کې جوړې شوې 8 درون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د ویشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 40 راغورځولې دي. دغو ځواکونو نن پر تلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو د دښمن یو 40 درون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې راغلي دغه بی پیلوټ الوتکې د ماسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمی او د روسیې له کورسک سیمې څخه الوتې وې. د سر و مال د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسې زموږ شغل ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې به واوري. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانېدونکی زیان اړولی دی. د تورخم دروازه یو بار بیا د باري موټرو پر مخ بنده شوې ده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په جګړو کې کورونه نړیدلې دي.
نیمو کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 200-300 کوره تخریب شوی دي.
په کندهار کې هغه ښځې چې په خوای په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کوي وایي
زناره نه لرم په کور کې چې ما سره کار وکي، ما سره وجو لګوي، ډېر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
د کونړ مالداران له وچکالی شکایت لري.
وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه د مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي.
او په تخار کې د رستورانونو خاوندان وایي چې مالیې لوړې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبانو د افغانستان تعلیمي سیستم ته نه جبرانیدون کې زیان اړولې دي. د ادارې په یو نوی راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان نه یوازې جنو بلکې هلوکانو ته هم رسیږي. په همدې منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټول نړۍ په پرتله ټیټ شوډلې دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وای طالبان د هلکانو اونجونو لپاره د افغانستان تعلیم سیستم ته نه جبرانیدونکي زیان رسوي. د سازمان پرون په یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو خوونځي هم سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خبر کړه لیکلي، په تعلیمي برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د اونجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په تیړه خبرګون نه دی خودلې خوایان دي. زبیح الله مجاهد تل ویلي چې دوی د یو معیاري تعلیمي نصاب پر لور روان دي. خود بشری حقوقو څار سازمان د خوځو حقوقو د برخې څېړونکو او د راپور لیکوال سحر فطرت ویلي طالبانو د ټول هواد خونی سیستم ته په زیان رسولو یو نسل د ورکیدو لګو اخسر مخ کړي، هغه چې د نوموړي لقوله د با کیفیت زده کړو څخه به بی برخې وي. د بشری حقوقو څار سازمان پر راپور کې د طالبانو لخوا د خزینه خونکو لدندې لری کول، افغانستان د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانی هغه لاملونه یاد شوي چې له عملی د زده کړو کیفیت لوېدلې او ترڅنګ په خونځو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضری ډیره شوې ده. په راپور کې دا هم زیاته شوې چې طالبانو ډیره خزینه خونکو لدندو لری کړی چې عملی یا غیر مسلکي خونکو زده کوونکو ته درس ورکوي او یا هم زده کوونکو له خونکو پرته په ټولګي کې ناشتي. د بشری حقوقو څار سازمان دا راپور په کابل، بلخ، هرات، فراه، پروان، بامیان، ننګرهار او دایکندي کې له 22 هلکانو چې له 13 تر 12 ټولګي زده کوونکو دي او د هغوی لمان دوه پلرونو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د زده کوونکو دا هم ویلي چې طالبانو د هنر، سپورت، انګلیسي او مدني زده کړو په ګډون یو شمېر مضامین له نصاب وشته چې د تعلیمي کیفیت د خرابېدو لامل شوی دی. د بشری حقوقو څار سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو وغواړي څو نه یوازې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه خپل تبعیضي چلند پای ته ورسوي، بلکې د هلکانو لپاره د خوندي او باکیفیت زده کړو له حقونو د سرغړونې مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا نن یو خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په پرتله ټیټ ښودل شوی او زیاتوي. د 2022 کال د شاخص پر بنسټ په لومړي او دویم ټولګي کې یوازې 13.6 سلنه زده کوونکو د رسولو لومړني مهارتونه زده کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي په خونځو کې د نامناسب وضعیت په اړه غږیږي. په کابل کې د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی. مهم مضامین پکې نه تدریسېږي. هغه تکړه او مسلکی استادان خونکو چې دلته 45 کاله تدریس کړی او هغه ټول د وطن نه وتی دي، مهم کډرونه د افغانستان نه وتی دي، نو مکتبونه بند دي، اکثریت خونکو په کور ناشتي.
خونجونی بیا د خپل خونځو د پرانیستو غوښتونکي دي. په ننګرهار کې د یوې لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر پور کې اچي او د طالبانو حکومت یې خونځي ته تلو مخنیولي وای.
من ډیر اړتیار روزه کې سی افغانستان ته من باید خدمت وکړو. من باید تر 12 پوري پاس کو دا مکتب.
د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې د افغانستان تعلیمي سیستم تایید محدودیتونو په وځ کولو سره لوی ضربه ورکړي او ترڅنګ په مسلکي بستونو هم غیر مسلکي او د خپل ډلې کسان ګمارل شي، کیفیت هم تر اغیز لاندې راوستي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
مخکمو په خبرونو کې وویل چې د تورخم دروازه یو هلت بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو او دغه راس په تورخم بلی خواته، یعنی د ډیورن کرښې بلی خواته، پاکستانی چارواکو هم تایید کړی چې دا لاره په بارونکو موټرو بند ده. همدا شیبه د ازادي رادیو او مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار له سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره ده. له دې بعد د موضوع نور جزئیات پوښتو. شینوار صاحب، دا لار لا هم بند ده او آیا معلومات لري چې تر کله به بند وي؟
داسې چې دغه لار خو بیګاش په دوه بجو رئیسی هغه محل تړل شوې ده چې کله پاکستان خپل لوري ته یو ساين بورډ یا یو لوحه لګول او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او احتجاجنی تورخم دروازه را بند کړه. افغانستان افغان طالبانو په واکمنۍ کې هم اکثر وخت داسې وشي چې دواړو خواو ته که څوک پاکستان څخه تعمیرات کړل غواړي نو اغه غاړي حکومتونه وس واکمن طالبان په اعتراض لري، او کبیا مطلب دی چې افغان طالبان یا تیر حکومتونو هر قسم تاسیسات یا تعمیرات کړي نو پاکستان په هغه باندې اعتراض کړی دی. نو طالبانو دغه اعتراض په کړه و چې تاسو او چې کله هم تعمیرات کړی نو په کار ده چې پیشګی تاسو مونږ خبر کړی په دې باندې په مونږ په پوه کړی وغه نه پس تاسو یو دروازه لاداسی یو لوحه ولګوي. نو په دې باندې اوس په تورخم کې خبرې اترې هم روانې دي او خای چې اوس په شیبه پاس چې کوم دی دغه تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شي، او داسې خبر مهم تر لاسه کړی دی چې په دې باندې هم سره متفق شوي دي چې دغه کومه لوحه یا ساين بورډ چې پاکستان لګول او په دې باندې په دریو ژبو کې یو مخې لیکل شوی وو، مطلب دی چې په روسی، انګریزي او اردو ژبه کې پرې لیکل شوی خراغلس لیکل شوی وو، او دې مخته په خدای پامانی لیکل شوی وو. نو دا داسې د څلور وسپنې پایپونو نه مطلب دی چې دوی یو ډانچه جوړه کړې وه او لوحه یې پرې لګولې وه. خو طالبانو بیا دا وکړه چې نه، دا د دغه ساين بورډ په پلمه کې دوی یو پخه بله دروازه جوړول غواړي د تورخم دغه مرکزی دروازې نه په لږه فاصله باندې. خو بیا د پاکستانی چارواکو ویلي چې نه، دوی یوازې دغه ساين بورډ لګاوه دلته او په دې باندې طالبانو اعتراض وکړ او دغه دروازه یې را بند کړه. نو دې سره بیا دواړو خواو ته دغه د ګاډو تګ را تګ چې کوم دی ودرېد، چې په هغې کې د تازه میوو د سبزیو خوراکي شیانو گاڑی د بیگانا تر وس نن مازګره پورې دا ټول ولاړ دي، او سوداګر چې کوم دی غور سره اندېخمن شوی دی چې اسنه دوی دغه تازه میوه او سبزی په دې کې خراب شي. خو اوس دواړو خوا چې کوم چارواکي دي دا په تورخم صفر نقطه کې ناست دي، او دا غنه چې مونږ ته کوم خبر راوتلی پاغه کې کوي امکان دی چې بس اوس په دغه دروازه خلاص شي او خبرې اترې کامیاب شي.
شنوار صاحب، تاسو ول چې د بورډ یا لوحه د دې سبب شو چې دواړو خواوې لاره بند کړي. طالبانو ادعا کړې چې دا لوحه یا بورډ صفر نقطې نه شل متره د افغانستان خواته لګول کېده، ځکه دوی اعتراض وکړ.
نه، دا ځکه داسې نه ده چې دا خو ډېر ښکارا دالی دلکګي او د غزای مون کتلایم دی. که فکر وکړی نو یو لار خو دغه مین لیا مرکزی لار ده چې این تورخم دروازې لیا دغه گیټ ته رسیدلې ده. دا پاکستان لخوا یو بل لار داسې وهل شوی د غره په ویخ کې کیڼه ډخته چې دې مخې ځي، نو دا هغه لارم بیا بیرته داسې تورخم صفري نقطې ته راګرځېدلې. نو الته کې چې مونږ ما څومره کتلی دي، نو د پاکستان رصد او تعمیراتو اداره چې کوم ده یو لوی جدید ټرمینل جوړی او ډیر په لویه کچه پراخه کچه باندې تعمیرات روان دي. د امیګریشن دفتر جوړگی، اډې جوړگی، ټرمینل جوړگی، نو دا بالکل په هغه ځکه د تورخم د صفري نقطې نه را په دی خوا باندې ده لوحه لګول
کېده. ډیره زیاته مننه فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د بیا تړل کېدو په اړه معلومات راکول. البته دا دروازه لکه څنګه چې د هم یادونه وکړه دیوازې د بارونکو موټرو پر مخ بند شوې ده، او لکه څنګه چې دوه ویل تمشته چې د دواړو خواو د خبرو په نتیجه کې ډیر ژر دا لاره بیرته پرانستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر وش ساته
کندهار کې یو شمیر هغه مېرمنې چې مخکې په غیر حکومتي مؤسسو کې کار کوي اقتصادي حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي او د طالبان حکومت دی دندو ته د تګ اجازه ورکړي. په دغو مېرمنو کې چې یو شمېر د کورنیو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري وایي د بیکاری له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
هغه څه چې دولت مشتوای موږ هغه قانون په لیکو په پیجاب په ستر پیجاب زو په ستر پیجاب بر تخپل کور تر ازو
دوه مشکلنه فاطمه په خپل کور کې د خپل مایو پلار ماشوم رور او ناروغ مور د ساتنې سرپرستی په غاړه لري. هغه مخکې کندهار کې د ملګرو ملتونو اړوند د وی مرستندوی موسی په دفتر کې کار کاوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د شتو پر کار کولو تر باندې زورسته دندل لا سور کړي. فاطمه وايي اقتصادي حالت یې شنه دی او بیرته باید د کار کولو اجازه ورکړل سي.
په روحي تکلیف اخته سوي او په کور کې تشويش کوو. پلار مې د مایوب د ورور مې د کوشنی د تر ټولو کشر دی. یواز د کور سرپرست زای ما د کور ټول مسؤلیتونه پر ما وو. په شاګردۍ کې نستلم د مجبوري څخه خیاطي مز ذکرله یو جوړه جوړه ک جوړ ک مغم د استاد په کومک سره نو هغه د خیاطي ته مغاړه کې شوله نو بیا هم کفایت نه کوي. زموږ مصارف دی خدغه د یو خیاطي پر اساس زنار نه لرم په کور کې چیز ما سره کار وکي ما سره وجو لګوي ډیر پریشانی او بدبختی سره مخ شوی.
په کندهار کې د بهرنیو موساتو شزینه کارکونکي ډیرې هغه مېرمنې وی چې د کورنۍ اقتصادي مسولیت ورته غاړي دی او ترڅنګ د خپل لوړو زده کړو مصارف ورکوي. د فریدې په نوم یو مېرمن وای مخکې د کورنۍ او زده کړو لګښتونه لمعاش څخه پر کېدل خو اوس د خراب اقتصادي حالت څخه پور یا قرض اخیستلو ته مجبور سوي.
ډیر مېرمنې دي چې وګړي د کور سرپرستی په غاړه و او وګړي به کار کول خو فعلاً د وګړي هم زما په شان بیکاره دي او کوم وظیفه نه لري کوم دنده نه لري د ډیر یو اقتصادي بد حالت سره دوی مخ دي. زه خپل هم ک میاشتې په میاشت کې دوه درې ځلې هم د زینو کسانو څخه خپلوانو سره می پور کوم قرض کوم. یعنی زموږ مېرمنو ژوند په داسې حالت سره دي چې ژوند مو په پور قرض باندې دی او تاسو به که اوس ځینې کسان پور قرض لا اوس چات نور کیږي کوی هم وای چې موږ هم په کور کې ضرورت ورته لرو تاسو به یو ورځ پور درته درکو هر وخت خونه کیږي.
د تیر شاوخوا دوه کال راځي په افغانستان کې په زرګونه افغان میرمنو خپل دندې له لاسه ورکړي او په ملیونونو انجونی له لوړ زده کړو راګرځول سوي دي. یو شمیر میرمنې وای په کور کې د پاتې کېدو لامل د رواني فشار سره مخامخ سوي دي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې په ډول په زرګون انجونی او میرمنې هغه پریکړې ته انتظار کوي چې د طالبانو حکومت شوزو ته د کار او لوړو زده کړو اجازه ورکړي.
نو هیو ډول سټریس او فشار سره مخامخ یم چې دا ډول حالت لمړی ځل دی چې سره مخامخ کیږم. نه شم کولای چې د دې ستونزو حل لاره پیدا کړم. همدارنګه د طالبانو حکومت نظم یې وزنی هیله همدار تر څو طالبانو حکومت زموږ د افغانو انجونو د روشانه راتلونکي اړوند فکر وکړي تر څو بیرته یو ځل بیا هم زموږ حق او حقوق راته راکړي تر څو موږ ټول مسلین یو ځل بیا هم خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
د طالبانو حکومت تازه له کوره د باندې د شوزو پر کار او لوړو زده کړو د بندیز د لری کول په تړاو څه نه دی ویلي. خو تر دې مخ کې تر شپږ جم ټولګي پورته او په انتونو ته دنجونو پرتاک بندیز لنمحاله بللې وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د بخشن نړیوال سازمان وای ایرانی چارواکو د معترضانو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي له نورو بڼو کار اخیستی دی. د سازمان دا څرګندونه په یو نوي راپور کې چې نن یې خپور کړی دی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران مختلف امنیتي ځواکونه او ادارې په دغه تاوتریخوالي کې شکیل دي. د دې موضوع جزئیات له نوري اسنوري اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د ایران امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د هغو اعتراضونو د ځپلو په ترڅ کې د معترضینو د بیرولو لپاره له جنسي تیری او د جنسي ځورونې له نورو بڼو کار اخیستی دی چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ښځه ژوند او ازادي تر شعار لاندې پیل شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل په هغه یو سلو شل مخیز راپور کې نن چهارشنبه خبر کړی او پکې د 45 ژوند پاتې شو کړهونه مستند شوی دی ویل چې له جنسي تاوتریخوالي د خزو سړو او ماشومان په وړاندې له مجازاتو پرته دی وی وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی په مرکه شو کسانو کې چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي تاوتریخوالي شوی شپږشته سړیان دولسې خزیا او وې ماشومان دي په راپور کې ویل شوی چې له توقف شو مترزانو سره د جنسي تیری د لهیز جنسي تیری او د جنسي تاوتریخوالي د نورو تر سره شو بڼو په خاطر تر اوسه هیڅ یو ایراني چارواکی تورن شوی یا مجازات شوی نه دی ایرانی میرمنې د تیر کال په سپتمبر کې په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې 22 کلنې میرمنې د مړینې په وړاندې غبرګون کې په ټول هیواد کې د لاریونونو په سر کې وې. مهسا امینی په تهران کې د ناسم حجاب اغوستو له امله نیول شوې وه. د بخنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلاماردوول زموږ څېړنه په ډاګه کوي چې په ایران کې استخباراتي او امنیتي چارواکو د 12 کلنو ماشومانو په ګډون د مترزانو د شکنجه مجازاتو او دوامدار فزیکی او رواني زیان رسولو لپاره په څه ډول له جنسي تیریاو د جنسي تاوتریخوالو له نورو بڼو کار اخیستی دی. میرمن کلاماردوویلي هغه دردونکي شواهد چې موږ راټول کړي دي د پراخه بیلګه په ډاګه کوي چې ایراني چارواکو په هر بیه په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د مترزین او مخالفینو د ځپلو لپاره له ایجنسی تاوتریخوالي د یوې کلیدي وسلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پراخې کړۍ د اعتراضونو پر مهال له توقف شوو کسانو سره جنسي تاوتریخوالی ترسره کړی دی. ویل شوی چې په دوی کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه، بسیج ملیشه، د استخباراتو وزارت او د قانون د تنفیذ مختلفې ادارې لکه د عامه امنیت پولیس، د ایران د تحقیقاتو د برخې پولیس او د پولیسو ځانګړي ځواکونه شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی اکثر قربانیانو چور سره ناوړه چلن شوی ل دی ویری چې بیا ور سره تاوتریخوالی ونشي د مرتکبینو په وړاندې شکایتونه نه دي ثبت کړی او زیاته کړه په نادر مواردو کې چې دوی څارنوالانو ته د خپلو کړاوونو خبره کړي هغه له پامه غورځول شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل عمومي منشي میرمن کلامارد ویلی له سیاسي ارادې او د اساسي قانون له اساسي تعدیل او د قانوني سیستم له اصلاح پرته به سخت تاریخ خندونه د ایران پر قضایي سیستم سوری غوړولی وي. امنیسټي انټرنیشنل ویلی د خپل راپور موندنې د نومبر په 14 د ایراني چارواکو سره هم شریکې کړي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورتک ولایت یو شپې روسیدونکو وایي کورونې د تیرو شلو کلونو په جګړو کې ویجاړ شوی او د رغولو وسینه لري. د دې ولایت اوسیدونکو وایي خیریه بنسټونه او واکمن طالبان دي ورسره د کورونو په بیرته جوړولو کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا محمد شاهد دی د میدان ورتک ولایت اوسیدونکو چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسی را نغشتی. نموڑی وای د تیری شل کلنی جگڑی پر محال لس کالا د خپلو سیمو څخه د جگڑو لوجی بیزای وو او هغه محال کور د شکیل لورو لخوا د مرچل پتوګه کارول سوی. دی وای د لاس پتناکو جوړ سوی پر دی کوری په لکونو افغانی لګشت کړي خو وای او سی بیا د هغړول ودانونو توه
پښتنه مو دادا چې موږ در بدن خاک وسالی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی اوس په خپله په دې کار کې اخته یو چې سبا یې څوک بندمنیم نه وي چې دا څه جوړ کړي دې تم ورته ګورې. نو غوښتنه هم دغه ده چې د موږ سره کومک وشي د رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړي کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب شوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنگو نه دا نیم کلی د ګډ واټ دی ټول خراب شوی دی د جنگو د لاسه د لاس کولم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی د خپل کور د اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسیدونکي د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي اوسیدونکي اوس له خیریه مؤسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی په دوه کې دوه درې سوه کوره تخریب شوي دي کاملا تخریب دي تاسو کېدای شي ووینئ داس کور دلته نشته دی چې دوته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تیرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس ته رسېدلي دي چې هم د امریکانو د خونه په چوکپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شتون شوي دي په بمبارونو کې په توپونو هغه کې د موږ ساحه چې ده یو جنگی ساحه و
بل خو د دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت ته سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو خلک شهیدان سو مدرسې او مکتبونه دا مکمل تقریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسولین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې د روانو او تیرو کلونو وچکالیو په دې ولایت کې ډیر څړځایونه له منځه وړي دي. د دوی په وینا څاروي له بچیو راوړلو او شیدو ورکولو وتلې دي او همدا دلیل دی چې د څارویو شمېر ورځ په ورځ په کمیدو دی. په دې اړه له کونړه دا راپور.
د کونړ ولایت په سیدون کې وایي زمکي کمیدي او غاڼې کورنۍ خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو په ساتلو او د هغوی پر تولیداتو حل کوي. خو په بیانای چې تیرو روان وچکالی وي په ولایت کې څړځایونه وچ کړي او د څارویو خوراکۍ له منځه وړې ده. د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله:
دا چې وچکالی زیاته شوې ده او زمونږ مالونه در مشکلاتو سره مخامخ دي. غرونو کې مو واخه نه کیږي، نه شیدې کوي، نه بچی راوړي، نو د دولت څخه مو هیله ده چې له موږ سره کومک وکړي.
عبدالحکیم د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي په خوای په سلګونه وزې او په لسګونه غواګانې درلودي. په اوړي او ژمي کې به یې څاروي په خېټه ماړه وو او د دوی ژوند هم ورسره ختیریده. خو اوس کالو سر د څارویو د خوراک نشټوالي سره مخ دي.
د زمکو څخه حاصلات ډیر نه لرو، څاروي لرو، موږ مالونه لرو، غوا ګډې بزې یو اندازه. دغه ځکه غرنۍ سیمو کې اوسېږو. دا څو کاله کېږي چې وچکالۍ زیاتې شوې دي. د وچکالۍ په وجه باندې اوبه ورکې شوې دي او دارنګې د مالونو هغه د څر کم واښه او ګیاګانې چې کمې دي هغه کم شوې دي. نو دې د وجې نه موږ په اوړي کې هم د مشکل سره مخ یو، بلخصوص په ژمي کې چې موږ کوم ځایونو ته مالونه انتقالوو. هغه چې هغه عبارت دي د کونړ ولایت مرکز درای پیچ، نارنګ ولسوالۍ، چوکۍ ولسوالۍ، خاص کونړ او داسې نورې ولسوالۍ ته هلته مالونه انتقالوو. هغه ځایونه اوس بیخي د غرونه سپېره شوي دي، ګاګانې پکې وچ شوي، ورک شوي دي.
عبدالحکیم راته وویل وچکالۍ او د خوراک نشتوالی څاروي له شیدو او بچیو راوړلو وستلي او دې سره د څارویو شمېر هم مخ په کمېدو دی.
نو دا یو هم د مشکل دغه سره مخ یو چې کله وچکالیانې وي مالونه بچی نه کوي، ګډې بزې او دغه مالونه چې کم دي بچی نه کوي او دارنګې نور مالونه ورځ تر بلې خرابېږي، مخ په کتر روان دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره د پام وړ مرستې وکړي.
څاروي لرونکي له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دي دوی سره هم د څارویو لپاره د خوراکي توکو مرستي وکړي څو یې مالداري د ختمېدو له ګواښ وژغورل شي. د یاد ولایت چارواکي بیا وایي د څارویو لرونکو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي د وچکالیو له امله پرې له شو اغیزو شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالیو، د اوبو نشتون او د اقلیم بدلون بزګران، بڼوال او څاروي لرونکي ځپلي دي او په ډېرې سیمو کې خلک له کښتونو، باغونو او څارویو خلاص کړي چې دا ټول لاسنیوي او مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
لدی سره د خبرونه نیمای برخه ته ورسیدو څلور بجې او دیرش دقیقې دی وسم واوري د دې سات لاند خبرونه. د تورخم دروازه یو ځل بیا د بارونکو موټرو پر مخ بند شوه ده. پنینګر هر کې د باختر خبري شان څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د لارې بیگانه وخت د پاکستانی چارواکو لوري تړل شوه ده. خو د کرشي پوری خواته پاکستانی چارواکو د اوسنۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي دا دروازه ورسته لدی طالبانو بند کړ چې دوی په صفري نقطه کې یو لوحه نصبوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هله څرګنده کړي چې سیمه ته د سفر پترس کې به د افغانستان د مهمو مسالو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټوري خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی افغانستان ته له پاکستان د نویو ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښولې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرسته به په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د اسرائیل پوز چې د غزې په جنوب کې یو مهم شارګوټی کلابن کړی د سخت دریزې حماس ډلې چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي په ایران کې جوړې شوې 48 درون الوتکې چې روسیې نن سهار په اوکراین کې د څو هدفونو د وشتلو لپاره ترې کار اخیست یو 48 راغورځولې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دی ولایت کې په آزاد ډول د نشي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ واخوا ته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافعي سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشي مواد هغه د اپین خاندان وی تا سنتټیک افین وی یا مصنوعی او کتبی افین وی ټول زمون په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولای شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
لواده رئیس یې د غژوندې
پرونی ویل پیسې راکا مورتویل چې نی لرما په کار شو لږه را پسې واغست او لاس یې را تمات ک.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښې قاچاق 12 برابر ډیر شوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل په خوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل. خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق څو برابر ډیر شوی دی.
The data from seizures shows that between
2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خېخې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشي موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتار وایي د نشي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د دې سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې له $106 څخه نږدې $200 ته پورته سوی ده. د نشي موادو سره د مبارزې معنیات د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا د شیشې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خېخې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر می ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کښ تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچنی وغله مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکارا او آزاد ډول د نشه یي موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه یي موادو جوړېدل دوام لري او نشه یي مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډیر سوي دي. د فراه ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. لهمدی عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د فراه ښار په شمال کې د اسکرابات نومې سیمه کې د پخوا په شان مرتدین راغون شوي او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. لدی معتدینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دای وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتاد چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خدا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دای هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشي مواد هم کم نه دي. کنه شي مواد نه وای ما بدلت څه کول؟ زما غوښتنه ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړی چې موږ پیغام شو. یو کال کېږي چې زما معتاد شوم او یو ځل می درمرنه هم شوی ده.
د فراه ولایت اوسیدونکي په تیرا بیا خاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وای په خار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو ترڅنګ د دې سبب شوی چې بیروزګار ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. سالی جان د ساختمانی مواد او پلورنځای لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ وا خواته سرای دی شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي. هغه دل تراسي پوري پر خرڅی پوري عام خرڅیږي د متدان دي ټول کې د شپې مش شپه تر سره پر سرای باندې پیرایو په خدای کول پام وراشو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کمواله استای خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشي مواد تولید او پلورل کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکو حمید الله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشئی موادو نه رسیدو لپاره د خلکو څخه مرسته وغواړي ځکه چې خلک د خپل اولادونو په اړه اندیښنه لري.
بسیار آسان سر چوکا توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی توزیع
نشئی مواد پر څلورلار او کوڅو کې ډیر آسان خرڅیږي که څه هم امارات مخه نیسی خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشئی مواد خرڅوي. یو بل دلیل دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زله دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې د خپل حاصل کړندۍ کړي له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
راز بزرګای محله کومک بگیره
که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د فراه ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پرې خودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فراه ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشئی موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلار شیلې بچي مور دې پودر وهي، پلار دې پودر وهي، یا مې خور دې عزت پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، اندازه سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبی ډاکټران وایي چې نشئی مواد د نورو جانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثرا د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځوړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا WBC ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخليږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنگ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشئی مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه ای مواد چون خپل زهر دی او د بلی خوانه دی او خارجی میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه ای مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپله نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې، چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي، دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپله وظیفه درسته نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي، دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي، دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوري شو، پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخليږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضیږو. یو معمولی ناروغي، دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم یې کم وي، هغوی کې ډیر وخت دوام کوي. بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه مواد لا ډیر د انسان پر مدافعي سیستم ناوړه اغېز کوي؟
ټول نشه مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي، یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زمونږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیز کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولای شي چې زمونږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ اثری جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او د خپل د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدر توکي هم د دې سبب کیږي چې زمونږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمونږ په وینه باندې، نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن فقاپی ډول باندې زمونږ په وینه باندې نه نسبیږي، تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي. نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي، او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزوري سبب کېدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي. او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي، په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی. او همدارنګه دا کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې محتاط نه دي، زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزور شي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس شته؟ او که همداسې کمزورې پاتې کیږي، چې باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشئی مواد چې کوم سره دی معتاد دی هغه پریږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی د ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چیرته معتاد مطلق خپله نشه پریږدي، نو د دې ډیر زیات چانس شته چې بیرته د دې دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پریښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شي د چی فرید هغه ځوان دی چې لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لار راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډیر بې پروا سړی دی، پر څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چې هېڅ پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډرې دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دی چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مژاره هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم، خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مژاره لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم، خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره همداسې ده که نه؟ ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. د دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو.
قاضی صاحب اجازه ده
او راځي راځي دغلط په دې چوکۍ کې نه
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړ دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې
قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضی صاحب دی پوډری دی د هیڅ ګټې وټم نه دی زه پوش په وږي تګې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تان څخه به یې څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شوم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پوش په وږي او تګې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضی صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دا دی تې وګوره دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ
و ته دا لاس دې خوکه دا لاس خو دې رښتیا مات دی هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی
قاضی صاحب ژبه یې راسره وهله وینې طلاق راکړه بس ما تمدرد راغی او په لرګي مې ووهله نو
قاضی صاحب دا ډېر ظلم سړی دی ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ که بیا دې راسره ژبه وکړه بیا دې وژنم زه اوس څنګه وکړم قاضی صاحب تاسو ووایئ
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې
قاضی صاحب تنګوي مې کله راته وایي ته ولې په میاشتو کور ته نه راځې کله وایي کالي نه لرم کله وایي وږی یم بس زمام زړه ورته تنګ شو قاضی صاحب کتان د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سره په لرګي ووهي
قاضی صاحب زم انسان یم دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل نور زغم نه لرم زه تینه طلاق واړم
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ
شئ
ما د دواړو خواو خبرې ښې په غور سره واورېدې د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دوم شرنا رزنا و مسافر مسافر خوڑل یا یارا مسافر پیزار مباسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موجنے عالم مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا وہ مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بے سو کے دلا سنا
اولاد خپل وطن ترا ولا مینه